مومن خلکو کاروبار په ټپه ودرده، هغه بیوزده طبقه چې کارونه خراب شول ډیر نهیلی وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې، دوی واقعا ډیر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوزلې طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمنو څخه داده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنې کې نهیلي خلک پاتې نشي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو مخیر داسې بیان کړي:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغې جنگ لامله ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریوان موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم موږ داسې دی چې د ملي تجارتو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو له هغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روښلو تر څو یو سرمایدار وروره میرابول شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جګ کړی دی او یوه ګل ډوډۍ ورته پیدا کړی دی.
د یادونه وړ ده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدل سي له سامسنګ 2 کال وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې آزمویلې ده. وروسته له دې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسنګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له 2 کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.5 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو تر څنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خکلې کړې ده.
په خواني وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې او دادا حسین امیده کاکا ایدری او کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی، سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلیبی او کوم نوی لیدلی، نو د دې سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وایي. زه په کابل کې چنداول ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چړلای. راته وښی قدر من اګوتونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې له هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول پاسل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینا نشرو سی ودی کابل سین چدی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کو د چنداول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چنداول امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان او چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چنداولو اصلی و سینو که در دولت لول رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سینو که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه ی کرونو پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال، 60 کال، 80 کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ ته خپل مړه ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشته. موږ په هغه سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ول سکال دلته راغلی نو دا خو لا نو ځوان بچانی موږ په دغه کې به وسیږ خپل شپته روزبن ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی د موږ دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونو
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډیره پاکی وبدي، ډیره صفا وبدي، دا هر کورس ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمنی نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته منګه یو دوره وو، دا ډیر په منګه خلګي. منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کته پورته دا ډیر خ په منګه. له غژ نه راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمنی نه، لندن نه راځي. قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمنی د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم. دا هر دیوال تاسو ګوري خوري د دې دیوالو، د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه په خو خیتونه دا ډیر کلک شای ده، ډیر ښه شای ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړلم دی کنه سال کلکچې نه روبسي بلې ترارې کې زه خوره کې مالګه نه لرم. مالګه مو ته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم، لغوار راولېګه مو ته. دغه ډیر ښه شوی نه دی. یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر، دغه هم سوال لغنه خبر، درست یو بل اوله خبر دی. دغه سی بابونه، دغه سی کوڅې لري، سی دغه وسر نه جیکسه، دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي.
د چین ډول تنګي کوچې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خدای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو، ډېر امن و سکون و ډېره خوشحالي وه. یعنی د چندول د نامه د اورېدو سره یقیناً چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چین ډول کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو. اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سی دوکان. دا ډیر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداری کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک درته راځي، د پلخمری خلک راځي دلته، ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خا دلته قزلباشان اوسېدل.
قزلباشان په چندول کې اوس همسته، د سی اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي.
قزلباشان
قزلباش ته وکی
کدارت وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته، د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې تکه خانیه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وو. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خستل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. دا چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
دی؟ هغه پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو، ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کونړ د ارچې سره جوړې کړې وه، ښه نقشونه ګرځېوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم، داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډېر مقاومت درلود. 15 درجې، 6 درجې، الا 9 درجې زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي.
د
چندولو شاګه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو یې هغه پخوانی تنګي کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو، دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تا خپل کوم څه ډېر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډېر خوند راکړي. خلک ډېر با کلتوره خلک دي، ډېر با فرهنګ خلک دي، او ډېر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
په چین ډول کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل. چې له ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډېرې مشهورې وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوري دي. او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چنداول، کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازان وو، یو د بافتنګان وو، او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور وو چنداولي شالونه؟
والا هم دا اوس هم د لونګي چنداولي او د شال د چنداولي خو ډېره خو لګېدي، خو په خوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد. اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غانتی فروشین ته یو چابلی وای د چابلی هغه د چندولی وای د دې قیمت سودی ما ته وای چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال راغی.
او ځینې کسان دا وایي کاکره وی چې لونګي چنداولي زده کوم خزه وایي دا خود د مامزایانو دی، دای خود پیسدارانو دی، د خزه وګوره شال چنداولي په سر کې چاولې دی، دا خود ډیر مشهور او ډیر ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی، مخکې دا چنداولي شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کډاره تو وایي چې چنداولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیر زیاته. هغه په خو خلق اوس نسته دی، د چنداول خلق دیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې داکتر صاحب خدای دو بخی فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، دیر کسانو جعفر خان چنداولی، فرقمشر و دا خلق اکثریت لالو کانادا تا بهر تلالو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار
په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي.
زه تقریبا 15 شکل کې شپږ دي شکل چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1386 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیشت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع دپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دا د بستهشناسي یو برخه ده او دا دنده ده، خو زه د دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار دپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شلو بیا ډېر ښه موثر پاتې کېږي.
نو تر دا خو چې موثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کړه تو ویل چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار، تاریخي آبدې دا څېړې.
دا دوه برخې د کار دي. یو هغه برخه ده چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدې او لرغوني سایټونه ما چړلی وی او تحقیق مې پر کړی وی. دا یو برخه ده کار ده چې د دې شمېر نه پېژنم نسم ویلی، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهندۍ رتبې پورې مې ټولې څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملي ټلویزیون سره د دې درو کلو را په دې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي راډیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی، هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا، یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر 15 څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پرې ما معرفي کړی وي.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست، سره لدې چې دلته رسمي دنده لري، دلته قدرت وایي چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استاد دی، تر اوسه پورې زما 15 کتابونه چاپ شوي دي. تېر هفته کې زما 3 کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 8 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدې وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د آبیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی وي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو 40 کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزني، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یوه کال، د 2 میاشتو، د 2 کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر 5 کلو او تر 10 کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی شي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې لپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړه چې د دې تیرو 2 کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهم نامې لاسلیک چې غوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهم نامې لاسلیک چې دوی بیلګې یاد کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کیدا اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لنډو کیسې لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجی وی دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ، خغلیا نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ، وروره ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ، څه هیله میله یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته، خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، 10 شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عدد په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوې وې، هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپل څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډ مې چې انتان بنه لري، ولې د خپل مور تندی میکروبي کوي؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یو داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نه خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی. د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډېږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور قصه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینا مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونږ دواړه بے خبرا. د ژوند د مور قصه دا، که غنم دے کا دان دا، دا پمنډا نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دے، د یو کور د شور قصه دا، دا په جنگ ناولی کی، دا په مینا مینا، دا په مینا او دا په مینا، دا په مینا، دا په مینا مانزی.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو دی په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مألوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وایي چې د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر و. بل ځای نعمت الله تاثری کوي چې د ده مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایی بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر و. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزن افغانی له روایاتو څخه ښکاري چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره یې لیده کاته شوي دي. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی و. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې. که یون یون ده مخ که بیلتون ده لکسی غرچخه زی خرخبون ده که رو 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 را خرخبون رو را ته چی بیلتون کری زما ویر تا گورا چی زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتی زی چه برغیلا ده خدای ده پارا خرخبون یارا چی هیر منکری زمک کولوارا زل می رپیگی یار می بیلیگی بیلتونی وور ده زان پسوزیگی.
قدرمنه دوستانو، دا و دیدی اونه د آزادی رادیوی مجله خبرونه تربیه مو پا لاس پارم پرزه که چی است، خوخ او خوشحال اوسی.